وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوه. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون ویلي دی چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر موافقه کار کوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټولو ټاکنیزو ډلو غږ کړی چې همکاري ورسره وکړي او اجازه ورکړي چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر بشپړ کړي. دا مو د سر موضوعګانې دي. نور مهم مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه نیمایي کې به د کور کلی اونیز پروګرام هم درته خپور کړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. مهم خبرونه سرته کې، د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني وایي د ټاکنو د لومړنیو پایلو تازه نیټه ځکه نه ده مشخصه کړې چې په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه نه ده شوې. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي هیواد یې د چابهار بندر له لارې د تجارتي مالونو د ترانزیت د زیاتولو پلان لري. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل تازه ویلي د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي دي. خبرونه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني وایي د ټاکنو د لومړنیو پایلو تازه نیټه ځکه نه ده مشخصه کړې چې په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه نه ده شوې. هغې دا خبره پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه.
شما میبینین که کل ولایات ما یکی پای دیگه با شماری خلاص میشه، تفتیش خلاص میشه.
تاسو ګورئ چې زموږ په ټولو ولایتونو کې یو په بل پسې د رایو بیا شمیرنه بشپړیږي، تفتیش تر سره کیږي، باطلې رای باطلو، معتبرې قبلو، خو په وو ولایتونو کې بیا شمیرنه نه ده شوې، متوقفه ده. دا ټول مسائل خپل تاثیرات لري او زموږ مهالوېش شاته اچوي. نورستاني ویل د ټاکنو په تاریخ کې لومړی وار دی چې وله کرای باطل شوی. د اغلی نورستاني په وینا باطل شوی رایو بایومټریک معلومات نه درلودل. هغه پرون ازادي رادیو سره په مرکه کې د یو لکو وجر زرو رایو د بیا غننلو لپاره کړې دفاع هم وکړه. وی ویل هغه رای سیډ او بیا غنی شي بایومټریک معلومات لري، ځکه کمیسیون د خلکو د حق د ځای کېدو مسؤلیت نشي اخیستلی. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي هیواد یې د چابهار د بندر له لارې د تجارتي مالونو د ترانزیت د زیاتولو پلان لري. لیوال پرون د نومبر په 2 ازادي رادیو ته په مرکه کې وویل د چابهار بندر دواړه برخې د سوداګریزو مالونو د لیږد را لیږد لپاره تیاری شوي.
د مسؤلینو په ژبه دغه بندر کولی شي هر کال شاوخوا 1 میلیون تن تجارتي وسایل انتقال کړي. کیدای شي یو شمېر تخنیکي وړې ستونزې لا هم وي، اما مسؤولینو سره د خبرو اترو په پایله کې دغه ستونزې حل کېدلی شي.
د ایران د خبري اژانس ایرنا په حواله د افغانستان لږ تر لږه 168 تجارتي شرکتونه د چابهار په بندر کې د تجارت لپاره ثبت شوي دي، خو یوازې 2 اوسمهال فعالیت پیل کړی. د افغانستان حکومت رسمن د فبروري په میاشت کې د چابهار بندر له لارې هند ته د خپلو تجارتي مالونو په لیږدولو پیل وکړ. چابهار بندر د فعالولو هدف د منځنۍ اسیا له هغو هیوادونو سره تجارتي مرسته ده چې په وچه کې پراته دي. په کندوز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه له حکومت غواړي چې د بهرنیو کبانو پر وارداتو بندیز ولګوي. د دې ادارې ویاند مسعود وحدت پرون ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو کبانو پر وارداتو بندیز به کورنیو فارمونو ته د ودې زمینه برابره کړي. د کبانو د فارمو جوړونکي وایي په کور هم د کبانو د خرڅلاو لپاره مناسب بازارونو تلار نشته.
دلته ما شپږ جریبه مځکه فارم جوړ کړی دی. په دې کې تقریبا 15,000 مایان بچونی ما چولی دي. د موږ مایان د ډېر غټ ستونزې سره مخ دي. د یوې خانه بازار خراب دی، د بلې خانه اوبه نشته دي، نو موږ د ډېر غټ ستونزې سره مخ یو.
په کندوز کې د کبانو د روزنې 130 فارمونه فعال شوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل ویلي د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي. دغه سازمان یاده خبره پرون جمعه په یوه اعلامیه کې کړې. دغه سازمان اعلامیه په ټلګرام پاڼه کې خپره شوې او ویل شوي چې د وژل شویو واقعي شمیر تر دې ډېر لوړ دی. اخو د ایران قضایه قوې تایید کړي چې په غیواد کې د تیلو د لوړ نرخ پر ضد د وروستیو مظاهرو 100 تنظیمونکي نیولې دي. د ایران رژیم اعتراض کوونکو ته شدید ځواب ورکړی. له 2012 میلادي کال راهیسې په ایران کې د اقتصادي فشار او نرخونو د لوړ والی پر ضد وخت نا وخت مظاهری کیږي. خو رپورټونه وایي دا وار د ایران رژیم د پخوا په پرتله د زیات سخت چلند خبرداری ورکړی. د یو شمېر رپورټونو له مخې د ایران رژیم دا وار اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی چې ځینې کسان حتی اعداموي. د ایران رژیم په عمومي ډول په مظاهرو کې د تلفاتو شمېر کم خبروي. دا وار رژیم په ایران کې پر انټرنیټ بندیز لګولی چې د وضعیت په اړه د خپلواکو معلوماتو خپرول تقریبا ناممکن کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ادعا کړي چې دی د دې دلیل دی چې د چین حکومت تر اوسه په هانګ کانګ کې مظاهرچیان نه دي ځپلي. ډونالد ترامپ دغه خبره پرون د نومبر په 22مه د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وکړه. ډونالد ترامپ وویل د چین له ولسمشر شی جین پینګ څخه یې غوښتنه کړې چې په هانګ کانګ کې د مظاهرچیانو د ځپلو لپاره دې پوځیان نه ورستوي. له تیرو 15 میاشتو راهیسې په هانګ کانګ کې چې نیمه خود مختاره سیمه د مظاهرې روانې دي. د امریکا ولسمشر وویل د چین جمهور رئیس ته څرګنده کړي چې که په هانګ کانګ کې مظاهرچیان وځپل شي د چین او امریکا د سوداګرۍ د موافقې لپاره پر خبرو اغیز کوي. د امریکا ولسمشر په هانګ کانګ کې د مظاهرچیانو د ملاتړ د لایحې له لاسلیکه ډډه کړې ده. د چین حکومت خبرداری ورکړی و چې که په هانګ کانګ کې د مظاهرچیانو د ملاتړ لایحه لاسلیک کړي د امریکا پر ضد به متقابل اقدام وکړي. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. د خبرونه د آزادی رادیو په ویب پانی آزادی رادیو ډاٹ کام کې لوستل شي. دغه مو د سر موضوعګانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي له طالبانو سره پر یو موافقه کار کوي. له طالبانو سره پر یو موافقه کار کوو، وګورو چې څه کیږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی پر ټولو ټاکنیزو ډلو غږ کړی چې همکاري ورسره وکړي او اجازه ورکړي چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر بشپړ کړي.
تایمی که به کدام تاریخ ما اعلام میکنیم به خاطر مشخص نکردیم که تلاش ها و اقدامات کلی ما به این هست که ما یک رای حل برای ازی پیدا بکنیم.
د بغلان په ځینو سیمو کې خلک شکایت کوي چې عسکرو یې په کورونو کې پوستې جوړې کړې دي.
دا عسکر اوس راوستي زموږ په کلي کې سر باندې دوه کورونه وشلل په کورو کې پوستې جوړې کړې دي.
د پروګرام په دویمه نیمه کې به د کور کلي خبرونه همدارنګه د ګوړې اچار تفریح پروګرام درته خپور کړو. بیا مو هم سهار په خیر. زما صفی الله ستانگزی او د تخنیکی همکار قادر جلالوف نیکی هیلی و پیرزوینی و منی رازو لمری مطلب ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په یوه نوې مرکه کې ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر موافقې کار کوي. هغه ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره یې موافقه تیر وار د دې لپاره لغوه کړه چې وسلوالو طالبانو غوښتل د خلکو د وژلو له لارې څرګنده کړي چې په پیاوړي موقف کې دي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې له وسلوالو طالبانو سره پر نوې موافقه کار کوي. ترامپ دا خبره پرون د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر دا خبره د فاکس اینډ فرنس په پروګرام کې د ځان او د خپل حکومت پر سیاسي او اقتصادي پرمختګونو او د امریکا پر نړیوالو اړیکو په اړه په بحث کې وکړه. ډونالد ترامپ فاکس اینډ فرنس ته وویل موږ اوس له طالبانو سره پر یوه موافقه کار کوو، وګورو چې څه کیږي. تېر وار زه نږدې سوی وم چې موافقه ورسره وکړم. د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سپتمبر په 2 نیټه په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره خپله نهمه غونډه پای ته ورسوله. د غونډې په پای کې خلیلزاد وویل چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په اصولو کې موافقه کړې ده. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د سپتمبر په 6مه له خپلو سلاکارانو سره په ځانګړې غونډه کې له طالبانو سره د سولې د موافقې پر موادو خبرې کړې وې. ولسمشر ټرمپ رسنیو ته هغه وخت ویلي ول چې د وسلوالو طالبانو پلاوی یې کمپ ډیوډ ته ور لایده. د رپورټونو په حواله د کیمپ ډیوډ غونډې ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم وربلل شوی و. خو د دې بحثونو په اوج کې په کابل کې دوی خونړۍ حمله وسوه چې د زیات شمېر ملکي افغانانو په ګډون د امریکا یو عسکر هم پکې ووژل سو. د حملو مسؤلیت وسوالو طالبانو واخیست. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس بیګاله فاکس اند فرنس سره په مرکه کې هغو پیښو ته اشاره وکړه. وویل
and they thought when they came over they thought it would be good to kill people so they could you know negotiate from a position
خو فکر کاوه چې دلته راځي نو شوبوي چې خلک ووژني څو د قدرت له موقعیت جوړ جړای وکړي. ټرمپ ویل هغوی د دې لپاره چې ښکارا کړی چې سخت زړی دي دولس کسان ووژل. نو ما کتنه لغوه کړه. ما ورته ویل چې دا هغه څه نه دي چې موږ معامله
ورسو.
ډونالد ټرمپ پرون ونه ویل چې له طالبانو سره پر نوې موافقه څه ډول کار روان دی. هغه د موافقې جزئیات هم ورنه کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټولو انتخاباتي ټیمونو غږ کوي چې همکاري ورسره وکړي او اجازه دی ورکړي چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر بشپړ کړي. د افغانستان په وو ولایتونو کې دغه بهیر له خنډ سره مخامخ شوی دی. د عبدالله ټاکنیز ډله وایي د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر ته به هغه وخت ورستانه شي چې کمیسیون یې ټولې غوښتنې ومني. فرشته جلالزئی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی ویلي کې چې په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ته پېښ شوی خنډ لري نسی دا او کمشنران به مجبور وي چې پر نورو لارو غور وکړي. نورستانی توضیح نه کړ چې د حل نورې ممکنې لارې به څه وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه درې وارې د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. د افغانستان د ټاکنو د قانون له مخې باید ابتدایي پایلې د میزان په 8مه اعلان شوې وای. د ابتدایي پایلو د اعلان وروستی مهلت د عقرب تر 8مه و خو تر ناڅرګندې مودې وځنډول سو. ابتدایي پایلې به بالاخره څه وخت اعلان سي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکو مخکې ویلي و چې په دې اونۍ کې به یې اعلان کړي. خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی بیګا د ازادي راډیو د همدې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د رایو د بیا شمیر او تفتیش بهیر په وو ولایتونو کې نه دی پیل شوی او دا یو لویه ستونزه ده.
د هفت ولایت متاسفانه بازشماری صورت نگرفته.
متاسفانه په ولایتونو کې دا بهیر نه دی پیل سوی. نو موږ د دې وخت چې څه وخت به یې اعلان کړو د دې لپاره نه دی ځانګړی کړی چې موږ هڅه کوو چې دا مرکزونه پرانیستل سي او که دا وضعیت دوام وکړي بالاخره زه به مجبوره سم چې له خپلو نورو کمشنرانو سره کښېنم او د دې لپاره چې څه وکړو یوه لاره پیدا کړم. د رایو تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د عقرب په 13مه پیل شو. دا بهیر د ځینې انتخاباتي ډلو د مخالفت له امله څو ورځې بند شو. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د عقرب په 16مه له سره پیل کړ. کمیسیون پرون خبر ورکړ چې په 28 ولایتونو کې ټولې رایې شمیرل شوې او تفتیش شوې دي. د کمیسیون چارواکو وویل چې په وو ولایتونو کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنګ ډلې د دې بهیر د پیل مخنیوی کړی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر پرون د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې معترض لوري دي همکاري ورسره وکړي او اجازه دي ورکړي چې د رایو د شمیر او تفتیش بهیر بشپړ کړي. نورستانی ویل د معترضانو شکایتونه بعد د انتخاباتي شکایتونو ځانګړی کمیسیون وڅېړي. خو اعتراض کوونکي ویل له کمیسیون سره همکاري نه کوي. د عبدالله د ټاکنیز ډلې ویان خودون پرون ازادي راډیو ته وویل
تر هغه چې کمیسیون په سلورو پنځو مواردو باندې چې موږ ورته د قانون له مخې ارائه کړی دي چې مخکې له وخت وروسته راي د 2300 دیوایسونو چې هیڅ نوو بایومټریک معلومات نه لري همدارنګه نوري عربي چې موږ ورته پیشنهاد کړی دي چې هغه د قانون له مخې باطل دي او کمیسیون باید مخکې لري چې تفتیش وکړي هغه راي باطل دي. د هر صندوق او حتی د عمومي سقف عربي چې پاکی راي دي هغه باید معلوم شي. تر اوسه معلوم نه دي بیا لغی وروسته تفتیش تلل شي او د تفتیش وروسته بیا ځینې مسائل کې شي چې څوک شکایت ولري دا ولري نظر ولري هغه د کمیسیون د شکایت سره ثبت کی.
خو ځون پسغر دا ونه ویل چې هغه کسان چې په یشمیر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمایزو دفترونو دروازې بندي کړي د دوی لوري ګمارل شوی دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بغلان په یو شمیر سیمو کې خلک شکایت کوي چې امنیتي ځواکونو د دوی له کورونو څخه پوستې جوړې کړې دي. د بغلان چارواکي دغه ستونزه تاییدوي خو وایي موقتی ده او خلکو ته به د دوی کورونه بیرته وسپارل شي. اسمت څاروان او نور جزئیات.
د بغلان ولایت د کیلګي یو شمیر اوسیدونکي وایي امنیتي ځواکونو د دوی په کورونو کې اړولي او له هغو څخه مورچې جوړې کړې دي. د بغلان د ولایتي ادارې یو چارواکی فریدون شینواری د کیلګي د یو شمیر اوسیدونکو ادعا تاییدوي او وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په وروستیو عملیاتو پسې امنیتي ځواکونو نه یوازې د کیلګي بلکې د دې ولایت په دهنې غوري او مرکزي بغلان کې هم د خلکو په کورونو کې پوستې جوړې کړې دي.
دا مشکل باید حتما فیصله پاره شي. ولس خیری خوانه چې جنگ په ساحه کې د کار کورونه دا ویجاړیږي. بل مقابل کې دولت هغه ساحه نیسي ځکه چې د ولس په زخمو باندې موږ ملهم کېدو. مالګه باید ونه جوړوو. دا ډېره غټه ستونزه ده. د ولس لپاره باید موږ هغه سهولت امده کړو چې ولس د حکومت سره همکار کړو. یونس په کور کې څنګه جوړول دا به زما په نظر هغه د طالب ظلم نه بدي دولت ظلم پرې زیات دی. حکومت خپله وزارت داخله پولیس تحقیق لري بودجه لري کاردان لري زمرن پرې ځنه مدي بېزو لپاره د پوسټو لپاره په هر کال ملي بودجه کې په میلیاردو پیسې دلته تصویبیږي او راځي مصرفیږي د بېزو سره جوړ شي
خپل پوسټ جوړ کړي. شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې افغان امنیتي ځواکونو په داسې حال کې په بغلان ولایت کې تصفیوي عملیات پیل کړل چې وسلوال طالبان د دې ولایت د مرکز پلو خمري تر لمنو ورسېدل. د بغلان د والی ویندوی نذیر نجم له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل د دغو عملیاتو په لړ کې داسې سیمې له طالبانو څخه تصفیه شوې چې په کلونو د دې ډلې په کنټرول کې وي. خو د دې ولایت د کیلګي اوسیدونکی صفی الله پسرلی وایي له عملیاتو وروسته امنیت ځواکونو د یو شمیر خلکو په کورونو کې واړول او د کورونو خاوندان په نورو سیمو کې لاله هنده ګرځي.
کله چې په ځنګو کې څنګه پوسټ یې ورانه سولې پوسټ هغه پوسټ یې کومه څنګه کې پرتی دي دا اکثر اوس راوستي زموږ په کلی کې سر باندې دوه درې کورو کې کورونه وشلل په کورو کې پوسټ جوړ کړی دي. دغه تاسو مورتي هر څه کې جوړ کورو کې دانه نه
د همدارز وبل خلکو دولتي چارواکو ته مراجعه کړي خو شکایت یې پام نه دی شوی. د بغلان د والی ویندوی شاخلای نجم د کیلګي د یو شمیر اوسیدونکو ستون زمانی خو وایي چې دا مسأله موقتی ده.
تاسفانه دا څنګه نه تنها په کیلګي کې بلکې په دندي غوري شابودین همدارنګ نورو بغلانی مرکزی سیمو کې دا څنګه یو عام ستون ده. ځکه کله چې مخالفین د ولس له کورونو استفاده کوي نو هغوی نه سنګر جوړوي نو د ملي امنیت همدارنګ پولیس او ملي اردو عسکر دوی هغو جانب په نخه کوي. بیا دوی هم مقابل کې مجبور دي چې د ځان نه دفاع په خاطر صرف د دوی د سلامت په حساب باندې دغه کله ته چې دوی اوس نه پرېښودل کېږي. مثلا د دوی کورونه خالي دي ځکه دا چې کاهیان هم دوی بېرته لاړ شي د دولت مخالفین بېرته راځي هلته ځایونه نیسي.
هڅه مو وکړه چې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان سره خبرې وکړو خو په دې با پیغامونو ته یې ځواب ونه وایو. شاغله شینواری د خلکو له کورونو څخه د پوسټو په توګه کار اخیستل د قانون خلاف بولی او وایي چې هیڅوک حق نه لري چې د چا شخصي حریم ته داخل شي.
ازادي رادیو ته غوګاستوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصری له اسمت څاروان اورو.
د هیل ورسپانې د افغانستان د سولې د پروسې د څېړلو لپاره د دو امریکایي سناتورانو پر غوښتنې لیکنه خبره کړې ده. د دیموکرات ګوند سناتور باب منندز او د جمهوری پال ګوند سناتور تودینګ د افغانستان د تلپاتې سولې تضمین په نوم یوه لایحه په ګډه وړاندې کړې ده. په دې لایحه کې غوښتنه شوې چې د امریکا کانګرس دې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره ډیپلوماتیکي هلې ځلې او په دې پروسه کې هر راز موافقه وساري. هیل ورسپانه همداراز لیکي د امریکا د کانګرس غړي اندېښنه لري چې ولسمشر ترامپ سره لدی چې له طالبانو سره لاس میاشتنې خبرې لغوه کړي بیا هم شای بیل دی چې له طالبانو کوم امتیاز واخلي له افغانستان د ځواکونو د استلو په فکر کې وي. د هغې موافقه په ابتدایي متن یا مسوده کې چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو له لوري چمتو شوې و امریکا له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو ژمنه کړې وه او طالبانو هم منلې وه چې له تروریستي ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. د هل ورځپاڼه زیاتوي د پوځیانو د ایستلو لپاره د ډونالډ ټرمپ اقدام شاید د 2006 میلادي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د امتیاز ترلاسه کول وي، ځکه چې ټرمپ غواړي داسې ژبنه ورکړي چې بې پایه جګړې پای ته رسوي. د بریتانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي دي چې امریکا په افغانستان کې د هند دوامدارې ونډې ملاتړ کوي. هند له 2001 میلادي کال راهیسې د نړیوال ائتلاف د ماموریت له پیل وروسته له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې څه باندې 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. ډیلی میل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جګپوري چارواکي نانسی ایزو جکسن له قوله په راپور کې لیکي متحده ایالات له افغانستان سره د هند هر راز مرستو او په دې هیواد کې د پانګونو هرکلی کوي، خو ورځپاڼه په خپل تحلیل کې زیاتوي چې په افغانستان کې د هند ښکېلېدل د پاکستان لپاره چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی د خفګان له مهمو عواملو څخه ګڼل کیږي. ډیلی میل په امریکا کې د هند سفیر هریش وردن شنګلا له قوله لیکي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هر هڅه ډاډ ته اړتیا لري چې تروریستان بیا ونشي کولای چې په دې هیواد کې ځالی جوړ کړي. د هندي ډیپلوماټ همداراز ویلي دا ډیره مهمه ده چې دیموکراسي تروریزم ته نه تسلیمیږي او جمهوریت د اماراتي مفکورې پر بنسټ د ایدیالوژیکي جګړې تر اغیز لاندې نشي راتلی.
ورزو پاکستان تالته بده حکومت زد مظاهرو پاړه باندې تاسو خبر کړو. د جمعیت علما اسلام په مشرۍ کې حکومت زد مظاهرو ته اوس اونیزه بڼه ورکړل شوې ده. نوې پریکړې لمخې به هر جمعه د حکومت پر زد د زولو په مرکزونو کې احتجاج کیږي. که څه هم په اسلام آباد کې د پرلت پر مهال او لاغه وروسته د سړکونو تړلو پر وخت یوازې جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند و، خو پرون په شوې مظاهرو کې د نورو ګوندونو غړیو هم پراخ ګډون کړی و. بارکوا په بخښنې سره بوریوال کاکړ په دې اړه یو رپورت جوړ کړی چې اوریدلو ته مرابولم.
د نومبر پر 2 د ملک په یو شمیر شارونو کې د حکومت پر ضد سوي احتجاج کې د جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي او میګون ترڅنګ د یو شمیر نورو ګوندونو خلکو هم ګډون کړی و. په دې مظاهرو کې هم هغه غوښتنې تکرار شوې چې په اسلام آباد کې به د 14 ورځنۍ پرلت پر مهال د اپوزیشن مشرانو په خپلو ویناو کې کولې. د پښتونخوا ملي او میګون مخکش سینیټر عثمان کاکړ مشال رډي ته وویل چې د احتجاج په دې نوې لړۍ کې ورسره د اپوزیشن نور ګوندونو هم د عملی برخې پریکړه کړې ده.
د نوې لړۍ شروع په هر جمعه په دمرګ په ټولو ضلعو کې به جلسې او جلوسونه نو پدې کې د ان پی او نون لیگ او پیپلس پارټي د ژمنه وکړه، دا پریکړه وکړه چې پدې کې به موږ جلسه او جلوس برابر له تاسو سره ګډون کوو.
د پیپلز ګوند مخکش او د قومي اسمبلی په خوانی غړي او خونزاده چټان وای د احتجاج په لومړی دوه پړاوونو کې د اپوزیشن د ټولو ګوندونو غړي ځکه نو شریک چي د د پوینا د هغه احتجاج پریکړه یوازې جماعت علما اسلام فضل الرحمن په خپل کړي و.
دغه احتجاج چې کوم را غوښتل شوی و دا د مولانا صاحب د خپل اکزیکیوټیو کونسل یا هغوی چې د مجلس شورا وایي د مجلس شورا په وینا باندې هغوی دا احتجاج شروع کړی و، نه کې د رهبر کمیټې په وینا باندې. البته موږ پوزیشن کې و او دا کومه بیانیه چې د مولانا صاحب ده دغه زمونږ هم ده. موږ مختلف پارټي شو په دې پوزیشن کې، موږ کې رایټ کسان هم شته ده، لیفت کسان هم شته دي، زموږ خپل موجود خپل نظریه ده.
د سیاسي چارو پوه هارون رشید وای په ځانګړې توګه د اپوزیشن دوه تر ټولو لوی ګوندونه په اخلاص له مولانا فضل الرحمن سره ولاړ نه ښکاري.
نو ما تخکاری دا پیپلز پارټی او مسلم لیگ نون چې د خپل حالات ته ګوري روز پر روز، کدی باندې فشار د حکومت طرف نه زیات شي نو دوی بیا مولانا نزان لګلره کی. نو ما تخکاری چې دا دوه ګوندونه چې دی لګ مصلحت سره کار اخلي لګیا دي او د روزه په حساب باندې خپل پالیسیان چې دی هغه ټاکی لګیا دي.
اپوزیشن ګوندونه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې احتجاج د دې لپاره کوي چې د دوی په وینا د درغلیو په نتیجه کې راغلی د عمران خان حکومت دی استعفا وکړي او په ملک کې د پوځ له لاسوهنې پرته انتخابات وسی، خو تحریک انصاف دا تور دوي چې ګواکې پوځ له دوی سره د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته کړې وه. دوی وایي د اپوزیشن ګوندونه د دې لپاره احتجاجونه کوي چې د درغلیو له مقدمو ځان خلاص کړي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو ته غوښتل په دولت شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم واوري. ورزو کندوز ته په کندوز کې په کلیوالو سیمو کې د بزګرانو ترمنځ د کب روزنې فعالیتونه پیل شوي دي. هلته 130 د کب روزنې لوی فارمونه موجود دي، خو کب روزونکي د کبانو له عوایدو که څه هم خوښ دي مګر د بازار له نشتوالي شکایت کوي. اجمل آریان د کندوز په دې اړه رپورټ رالیږلی.
په کندوز کې د کبانو فارم لرونکو د بازار نشټوالي له کبله شکایت کوي. زه اوس مهال د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د بتکاشان په سیمه کې یم. دلته ګڼ شمېر کلیوالو په خپلو کرنیزو ځمکو کې د کبانو فارمونه جوړ کړي دي. دغه بزګران وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د کبانو عواید ډېر ښه دی، خو د بازار نشټوالي او د اوبو کمښت له کبله شکایت کوي. دو تنو کب روزونکو محمد طاهر او سید رحمان په دې اړه وویل:
موږ چې دلته څه پانګونه د مایانو کړې ده، مشکل اول مشکل زموږ د اوبو دی. بل دا مایان چې دي زموږ بازار یې خراب دی، او خارجي مایانو زموږ د مایانو بازار خراب کړی دی.
دلته ما شپږ جریبه مځکه فارم جوړ کړی دی، په دې کې تقریبا 15,000 مایان بچونې ما چولی دي. زموږ مایان د ډېر غټ ستونزې سره مخ دي. د یوې خانه بازار خراب دی، د بلې خانه اوبه نشته دي، نو موږ د ډېر غټ ستونزې سره مخ یو.
په ورته وخت کې په کندوز کې د عمو د کب روزنې د ټولنې مشر اتولا وایي چې د کب روزونکو ستونزه یې له اړوند چارواکو سره شریکه کړې ده.
مشکلات د فارمدارانو خدا دی چې یو د خوانه مالونه رسیدلی دي، موږ مارکیټ ته وړاندې کولای نه شو، ځکه چې تجارانو باندې چې مال خرڅو هغه وایي چې بازار خراب دی، خارجي میان ډېر روان دي. دویم دا چې دلته په فارمونو باندې اوبه وچی دي.
په نوموړي ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي پر حکومت غږ کوي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د کبانو پر واردولو بندیز ولګوي تر څو د داخلي کبانو بازار وده وکړي. د دغه ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه وویل:
برای جلوگیری از واردات مایی از کشورهای همسایه باید یک سیاستی در پیش گرفته شود. تایی
په کار ده چې حکومت د خارجي کبانو پر واردولو بندیز ولګوي تر څو د کبانو فارم لرونکو بازار وده وکړي، ځکه بزګران د کبانو له عوایدو څخه خوښي څرګندوي. له دې سره سم د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې دا مهال په امام صاحب ولسوالۍ کې د اوبو پر کانال کار روان دی، او ډېر ژر به د کب روزونکو د اوبو ستونزه هواره شي. د نوموړي ادارې د مالدارۍ او حیواني روغتیا امیر عبدالحلیم جلیلی په دې اړه وویل:
تجارانو سره تماس نیولې ده، فارم لرونکو تماس تولی دي، هغوی سره په تماس کې دي. انشاءالله د هغوی نه هم مهي خریداري کوي، او بغیر د غې نه موږ کوشش کوو انشاءالله وزارت ته پیشنهاد کوو، مکتوب ولیږو تر څو د دې په خاطر باندې موږ مارکیټ پیدا کړو. هلې ځل انشاءالله روانې دي.
بل پلو په کندوز ښار کې کب پلورونکی محمد حسین وایي چې د داخلي کبانو کیفیت تر خارجي کبانو لوړ دی.
منګ میان خرڅو منګ سره وطني میان دی قندوسی، منګ ته دریای مرزي د قندوز د فارم میان مرزي د سوراز راځي چې منګ ته مشتری راشي، منګ دوه منا میان مخرڅو چې مشتری را باندې زیات 15 منا شپږ منا ته منا بازار ته ګور.
په دې ورستوي کلونو کې په قندوز کې یو شمیر بزګرانو کب روزنه ته مخه کړي، او اوس مهال د دې ولایت په مرکز او د غرز دی علي آباد، قلیزال او امام صاحب ولسوالۍ کې سب باندې 130 د کب روزنه لوی فارمونه موجود دي. اوس مهال د کندوز په بازار کې و کیلو ښه ماهي په 3,500 افغانۍ پلورل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ستاسو له پیغامونو.
عبدالقدیم د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ارغنداب ولسوالۍ سړک دا څونه وخت کېږي چې دغه پوخ شوی نه دی، پاره دی څو واره پیسې راوتلې دي، دغسې وخوړل. زما د ازادي راډیو کارکوونکو ته دا غوښتنه ده چې دا زما پیغام د لوړ پوړو چارواکو پرې ورسوي او زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم. زما نوم سراجین د کندهار ولایت جوړی ولسوالۍ څخه تماس نیولی دي چې دا ډېر ښه کار شوی دی. شپږیان ولا شوي دي، تبادله د امریکایانو سره کړې ده. دا به څوري دي څوري کمې یو لار جوړه کړي، همکاري به وکړي د افغانانو دپاره، د افغانستان د ولس دپاره،
په یو همکاري جوړه شي او لار به برابره شي او خدای دې وکړي چې حکومت هم داسې طالبان څخه بسله وکړي چې طالبان وریله کړي یا ملي ورکړو یا بس دا کړي.
زه د کونړ ولایت نه تاسو ته په تماس کې یم. دغه کوم پولیسي مضمومي دی او که مهاري پولیسي دغه کوم نفر چې تاسو د کونړ ولایت ته سهم ورکړي مرکز ته دغه دوی په خپل پرسونل په خپل منځ کې تقسیمه یو هغه فقیر او عجز خلک چې دي هغه پاتې او هغه څوک چې 20,000 افغانۍ ورکوي هغه کسان دا شي بعضې زه شخصي چې کلي بچارهګم دوی بل لیست لېږلی او چې هغه یې پیسې اخیستې وي هغه دغه شو هغه عجز فقیر خلک بېرته کابل نه راغلل. په دغه حصه کې دغه کمیسارۍ یو لیوای او که دغه کنډک یې درسه تماس شي او په دې کې جدي اجراات باید وشي ولې داسې خیانت کېږي پیسې ورکړه هغه کامیاب دی چې پیسې ورنکړي هغه چارګان د کابل نه بېرته راځي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار 9:00 دی. ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان د ټاکنو خپلو کمیسیون مشره هوا عالم نورستانی وایي د ټاکنو د لومړنیو پایلو تازه نیټه ځکه نه ده مشخصه کړې چې په اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه نه ده شوې. هغې دغه خبره پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه او ویې ویل چې ټاکنیز ټیمونه باید همکاري ورسره وکړي چې په دغو اوو ولایتونو کې هم د رایو بیا شمیرنه پیل شي. د ثبات او همپالنې ډله چې مشري عبدالله عبدالله کوي په دغو ولایتونو کې د رایو له بیا شمیرلو سره مخالفت لري. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي هیواد یې د چابهار د بندر له لارې د تجارتي مالونو د ترانزیت د زیاتولو پلان لري. ښاغلی لیوال پرون ازادي راډیو ته وویل د چابهار بندر دواړه برخې د سوداګریزو مالونو د لیږد درا لیږد لپاره تیاری شوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي. پرون دغه سازمان ویلي د وژل شوي واقعي شمیر ان تر دې هم لوړ دی. په ایران کې خلک د تیلو د بیو د زیاتېدو په غبرګون مظاهرې کوي او تر اوسه پکې د 115 کسانو په وژل کېدو سربیره حکومت ویلي چې 100 تنظیمونکي نیولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ ادعا وکړه چې د دې دلیل دی چې د چین حکومت تر اوسه د هانګ کانګ مظاهرچیان نه دي ځپلي. هغه دا خبره پرون د نومبر په 28 له فاکس نیوز تلویزیون سره په امریکا کې وکړه. د افغان نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې روسیا او په جنوبي اوسیتیا کې د موسکو متحد چارواکي د دې سیمې او د ګرجستان د نورو برخو ترمنځ په تګ راتګ بشپړ بندیز لیرې کړي. د جنوبي اوسیتیا او د ګرجستان د نورو سیمو ترمنځ پر تګ راتګ یو مخیز بندیز د سپتمبر په میاشت کې لګول شوی. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اوس اونیزه خبرونه پیلېږي. لمړی به د کور کلی پروګرام درته خبر کړو، ورپسې به د ګوري اچار تنظیم پروګرام وي او په پای کې به هم یو سندره واوري.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو ترنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې داسې کورنۍ ډېری دي چې مشران یې فکر کوي د کور په نورو غړو سختي کول خانت جوړ دي، خو آیا رښتیا هم د دې سختې پایلې کې وي؟ ولې د کور مشران د کور په نورو غړو سختګیری کوي او په دې خاطر چې د کور فضا سم وي د سختي پر ځای د کورنۍ مشران ته بدیل لارې کوم؟ د کور کلی د خبرونه مریم توخی جوړ کړي او زه فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم، بلکې راپور مریم توخی راوړوي. د اولادونو پر روزنه کې ځینې داسې تیروتنې شته چې ډېری مور او پلار پرته له دې چې په هغه پوه شي کوي. دغه تیروتنې د اولادونو پر شخصیت ژور اخیز کوي او ممکن له هغوی ښه راتلونکی وانخلي. چې له دې جملې څخه یو هم له هغوی سره سختي ده. سختي معنا دا چې هر څه مور او پلار وایي باید پرته له دې او هغې ومنل شي، او داسې د کورنۍ مشران هم لیدل شوي چې د کورنۍ له ټولو غړو سره له سختګیرۍ کار اخلي، او دا کار ورته د تربیې او لاره ښکاري چې دا ډول چلندونه بیا د کورنۍ په راتلونکي باندې ډېر بد اثر پرې باسي. په دې اړه د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی نواب خواجه خپله کیسه داسې راته کوي.
ما سره په داسې خیری کې ده چې ما په کله مال پوه دبره دا مال سم پیا تعلیم نه و، مکتب نه و، درس نه و، بل شی نه و. دغسې لرګي لاسو کې را کړي و چې زه د اوښان د چې بوزه دښتې ته هلته یو پیا او اوښامه چې وګیراله به ذاتي به د ماښام دا ولې وږي د ورور به مې را مشر به راته سخګیري به یې کوله، بیا به یې ووهلم، وبېشته کولم. اتیا خیری دې ته مجبوره کړم چې لاړم چې وتښتېدم مجاهدو ته لاړم. بس هغه دوره مې ټول د مجاهدو جهاد په دوره کې بیا تېره کړله او کور مې ورته پرېښود. بس تعلیم نه و، مکتب یې نه را باندې ویلې، هغه یې نه را باندې ویلې. او په نه خبره اخري دې ته مجبوره کړم چې بس ټوپک مې غاړه کې واچو لاړم تېرې یاره داسې وسې اته کلن بوم شغه شي. ما مالته شروع کړې به څوارس کلنۍ کې زه لاړم، مجبوره شوم ذاتي وخانم پوه بس مجبوري نه ذاتي به د وهلم ټکولم وي سبې کور پرېښود زه تلاړم.
د کابل ولایت اوسېدونکي هیله بیا په خپل ګاونډ کې د یوې کورنۍ کیسه کوي او وایي چې مور او پلار به یې له حده ډېره سختګیري په خپلو اولادونو کوله، ان تر دې چې دوی به د مور یا پلار له اجازې پرته تلویزیون یا راډیو نه شوای روښانه کولای، چې وروسته بیا له ډېرو بدو پایلو سره مخ شول.
زموږ په هغه کې سیمه کې منطقه کې یوه کورنۍ وه چې ډېره قیدګیري او په خپلو اولادو به همیشه وخت دوی ډېره قیدګیري کوله. د وړکوال نه دوی داسې مخته کړي وو چې مثلا بیرون به یې نه پرېښوده، چا سره به یې نه پرېښوده، ډېر بې جرات او ډېر هغه ډېره قیدګیري به یې کړه. حتی بې اجازې به دوی چې لویم شو تلویزیون یې نه شو لیدلی، راډیو به یې نه شو اورېدلی، چا سره به خبرې. خو یو وخت دوی ځوانان شو او مور او پلار یې مړه شو، نو دوی یو دم آزاده شو چې به بیرون اجتماع ته ووته. دوی ډېره خرابه استفاده د ازادۍ نه وکړه. مثلا هلکانو د هر رقم هلکانو سره وګرځېد، دوی ته هلکانو بازي ورکړه، د کور نه یاد شی وایسته خرڅې کړه، یا داسې کارونه یې وکړه چې بیخي جالبه جالبه. حتی شرابیان شو، غله شو، ډېر خراب خراب کارونه یې زده کړه. لورګانې هم ډېرې داسې کالي او لباسونه به یې اغوسته چې یعنې ازادي لاسته راوړه. حتی په دې سویه سه چې دوی چې ودونه وکړه میډونه یې پرېښوده، ویل چې موږ دا حق لرو.
د لغمان ولایت اوسېدونکی مسعود واحدي وایي د کورنۍ مشران باید د کورنۍ له نورو غړو سره په خپله رویه کې اعتدال وکړي، یعنې هر څه دې په داسې ډول کنټرول کړي چې نورو ته د کور څلور دیوالونه د زندان څلور دیوالونه نه شي.
د خپل کورنۍ مېرمن او اولادونو سره ډېر ښه دوستانه فضا خو ځینې وخت داسې پېښېږي چې مجبور ورسره سخت وکړو. هغه داسې سختي مثلا دوی په بلارۍ کې وګورو، مثلا په چا کارونه د نه کولو وړ وي، یا په درس کې دوی ستونزه ولري، درس ته نه ځي یا مکتب، دوی ته په جدیت او قاطعیت سره دا وایم چې آینده کې دا عمل تاسو نه تکرار نه شي. مور پلار باید ماشومانو سره ډېر سختي ونه کړي. دوستانه فضا باندې په خندا په ورین تندې باید هغه په منفي پینټونو ته سړی متوجه کړي. که احیانا نو نه شو، بیا هغه وخت کې نو انسان د حتمن سړی جدیت کوي لږ ذره، خو ډېر جدیت خني.
د زابل ولایت اوسېدونکی محمد خان سلام د سختګیری پر ځای تشویق بولي او وړاندیز کوي چې مشران دل له دې لارې هم استفاده وکړي. خدای په ځینې مواردو کې سختګیری لازمه بولي او وایي
د سختګیری په باره کې زه داسې ویل غواړم، یو نظم ده، نظم ډسپلین چې موږ تاسې ورته وایو ټولنه کې، او یو هم سختګیری ده. کله چې د نظم د تامین لپاره موږ سختګیری کوو، په نظم کې افراط راولو، یا افراط چې بالاخره غلطي پایلې په ټولنه کې یا په کورنۍ کې درلودای سوای، تر هغه حده چې اصول مراد، یعنی د اصولو د مراد لپاره باید اول تشویق څخه کار واخیستل شي. سختګیری حتی په درس کې پر یو ماشوم باندې کوم، نو شاید زه دلته سختګیری وکم دی خو له کوره وباسم، لیکن ذهن یې آماده نه وي په سیم کې درس ونه وای، شاید په مکتب کې پل چرته په کانټین کې ناست وي. نو دلته مهمه ده چې ته داخلي د روحن دې ته آماده کې یو کار وکړي. خو بعضې حالاتو کې مثلا سګریټ پرېښودل او ځوان یې په اسانه مای پرې نه دي، نو دلته سختګیری ته ضرورت شته. ماشوم مریض ده، نه ځي ډاکټر ته په سمه، دلته سختګیری ته ضرورت شته. لیکن په نورو مواردو لکه مکتب او د ژوند نور عادي موضوعاتو کې سختګیری بالکل باید ونه سي، ځکه که چرته تشویق وجود ولري، روحي یو څوک آماده سي یو کار ته، بیا سختګیری ته ضرورت نشته.
دینی عالم عبدالباسط وایي د اسلام دی
دین د مساوات او اعتدال دین دی او ډیر تاکید هم په دې شوی چې مسلمانان باید د ژوند په ټولو چارو کې له نورو سره ښه وچلیږي چې دې خبرې ته باید د کور په حدودو کې هم پام وشي.
عموما که څوک واقعاً څوک د اسلام نه خبرې اسلام کې نه سخت دریځ شته دی او نه داسې بې ځایه قار شته دی کنه خپله انس رضی الله عنه وایي چې ما د پیغمبر علیه السلام سره لس کاله تیر کړي دي خو هغې د خوله نه ما داسې یوه سخته خبره نه ده اورېدلې هېڅکله. نو که څوک واقعاً د اسلام نه خبرې وي هغه په اسلام کې سخت دریځي نشته ولې خپل اصول چوکاټ شته دی هغه په هر ځای کې بدون د اسلام نورو دینونو کې خپل اصول چوکاټ دي دغه سان د اسلام خپل اصول چوکاټ لري.
درمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو د عام خلکو نظرونه راخیستي دي چې ورته ته ستاسو پام راړوم.
زمانم محمد امام د وردګ دولت او سختګيري باید ونشي باید منی سختګيري په وسره کې پیسې راشي چې په خپل مسیر نه پیسې لا خو لاړ شي په وسره کې سختګيري په کې په باندې وکړي نه ولار لري بغیر لګې نه پیسې په خپل مسیر چې برابر وي یعنی د وسره سختګيري په هیڅ وجه د هیڅ شوبې سره دغه نه خوښي یو نه دغه څه مشوره ده.
زمانم زهرا دی د علوم اجتماعي کابل پانتن کې د تاریخ فاکولټي محصله یم او په خیخانه کې اوسېږم. اوس په افغاني کورنۍ کې دا سختګيري ډېره رواج ده او دا سختګيري چې دا ډېره چې سختګيره شي هغه ډېر دوی ته خانه ده او دوی باید میانه لارې کې وي. ډېر سختګيري نه باید پر دوی وکړي ځکه چې دوی هیڅ نه لیدلې یعنی یو فکرې نه اخلاص نو باید په میانه لاره متوازې لاره باید دوی مخته لاړ شي.
زمانو محمد سیاد دی یو د نوسیدور کې د کابل ولایت یا زما په نظر باندې سختګيري خانه ده ځکه سختګيري کچې ته په کومه کورنۍ کې څوک په خپل اولادونو باندې سختګيري کوي نو هغه بیا د سی وخت راځي چې هغه د سختګيري انجام چې ډیر سخت خنه وي. زیاتره وخت موږ د کورنۍ لیدل چې خپل اولادونو ډیر قید ساتلي دي اما هغه اولادونو چې دی بیا ډیر مصیبتونه راځيګولې دي. ما ډیر سختګيره اوسېږي او ما ډیر زیات نرم اوسېږي د سیمنز مهاله چې اوسېږي ما په نظر خبره ده.
ګران اوریدونکو دا چې ولې ځینې میندې او پلرونه په کور کې ډیره سختګيري کوي په کور کې له حده زیاته سختګيري کومې بدې پایلې کور او ټولنې ته درلودلی شي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي چې اوریدو ته تاسو راپولم. پټولانه کې داس کورنۍ شته د کورنۍ مشران چې هغه ډیر سختګيري کوي په خوځو باندې په ماشومان باندې په ټوله کورنۍ باندې اله دې تاسو بولې د سختګيري
ډیر مختلف عوامل لري ایلتون لري ول د افغاني ټولنه د افغاني ټولنه یو بسته ټولنه ورته وي او د سې ټولنه چې پغې ته خلاص دي یا باز دي چې ورته وي نشته پوهنه یا د تعلیم او تربیه کچه ډیره ټیټه ده سواد په کافی اندازه په دې ټولنه کې نشته او د سنت او د ورزښت په توګه په دې ټولنه کې پات شوی نسل په نسل د ټول هغه محدودیتونه دي یا عوامل دي چې د دې ځوانانو لپاره د ماشومان لپاره یو محدود چوکاټ یو ډیر تنگ چوکاټ تین کړی ده او دا د منلو وړ نه ده.
هغه له استاد په کورنۍ کې تر کوم حد پورې سختګيري باید وشي؟
اول سختګيري باید نه وشي زه په دې باور یم چې کورنۍ کې باید یو منظم ژوند د متقابل احترام پر بنسټ باید وسی. هر څوک باید خپل مکلفیت وپیژني. ماشوم ضرورت لري روزنه ته تر کوم زمانه پورې تر هغه زمانه پورې د خپل خیر او شر نه پیژني. هر زمانه چې پوښو خیر او شر په ډیره ښه طریقه په ډیره مناسبه طریقه باید ماشومان وروزل شي تر څو چې قانوني سنتر شي. یعنی محدودیت او داسې یو محدودیت چې اخلاقي انحرافات ته مخ پیدا نه کی یو جرایم ته یا مثلا غلا ته یا مثلا نور هغه بد افعال ته یا اعمال ته چې یو ځوان د خوتاریکی دا باید رهبری وشي مدیریت وشي پرارو تر لارخونه وکي مور تر لارخونه وکي نیکو تر لارخونه وکي امام د مجور تر لارخونه وکي مشر د کلی باید تر لارخونه وکي دغه محدودیت نه بلکې او لارخونه باید وشي ترغه زمانه پورې چې دوی خپل لارې چارې او خپل خو بد د ژوند دوی خپل پیدا
دغه ډیر سختګيري په کورنۍ کې البته کوم بعد غیز لري په ټولنه باندې او په کورنۍ باندې
وځي خبره تر چې پاس چې په چا باندې محدودیت زکوي هغه خپل شخصیت نشي پیژندل خپل شخصیت نشي پیدا کول کله چې ورته دا زمينه پیدا شوله هغه به دغه چوکاټ نوځي دا وخت په وخت دی تبدیلیږي. موږ باید ماشومان داسې وروزو چې د هغوی شخصیت مختلف بودونه یا مختلف اړخونه باید انکشاف وکړي، هغه باید پوه شي، هغه باید مسلمان اوسي، هغه باید یو فرهنګي شخصیت اوسي، هغه باید عالم شي، هغه باید دانشمند شي، هغه باید متخصص شي، هغه باید انجینیر شي، هغه باید داسې پوه شي چې دغه کورنۍ د ما د شخصیت دپاره یو مناسب بستر دی. دا یو که چیرې موږ محدودیت پرې وضع کړو، موږ دغه ټول اړخونه دی یا د دې استعداد هم وژلی ده، محدودیت هم ورته تعین کړی ده، چوکاټ هم ورته کله چې دا چوکاټ ماتیږي، یعنی یو دم د یو بحر کې داخليږي بیا ته غرقېږي. د دې لپاره چې د عقده وانخلي او سم مدیریت شي، زموږ چې د محدودیتونه په ترتیب سره هغه محدودیت چې د روزنې لپاره ضرور دغه باید وسی، هغه چې نه ده د دې لپاره یو معنی ده، هغه باید د مخې لري. د دې په خاطر چې د بد اثرات، منفي اثرات یا هغه سو اثرات په ټولنه باندې دي،
هغه استاد وسی حل لري چې څه باید وشي. چې مثلا ځینې کورنۍ دغه سختګيري کوي بیلابیلو برخو کې په کورنۍ غړو باندې، اوس حل لري څه دي؟
زاولین حل لار دا بولم چې په دې ټولنه کې همه آگاهي باید ډېره جګه شي، یعنی همه آگاهي کې ټول خلک باید باسواده شي. د حل لار دا ده چې سړی خپل پوه شي، کتاب ولوني، مطالعه وکړي، د دنیا نه خبر شي، د دین نه خبر شي، د پیشرفت ترقی نه خبر شي، هغه هیڅ کله په ټول خپل اولاد باندې محدودیت نه وځي. دا یو. دوام لار د حل دا ده چې د موږ د مشران، امامان، سیاسي شخصیتونه، مذهبي شخصیتونه دوی مکلفیت لري، دوی اسلامي مکلفیت دا ده. دې په خاطر دا موږ مسجد باید داسې یو مسجد شي چې دا مرکز د تعلیم او تربیه شي، دا مرکز دې شي چې ټولنه اصلاح شي. دا یو. دوام. دریم، کورنۍ باید په دې پوه شي، د تیر نه یو باید مطالعه وکړي چې دا پخوانی نسلونو څه وکړي او لاسته راوړنې څه دي.
ډېره
مننه. خواهش کوم. ډېره مننه.
دا و د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او جوړ لره. د تشناب نړیواله ورځم تیره شوه، خو معلومه نشوه چې د تشنابونو ادارې څه وویل. تشنابونه به جوړ کی او که نه؟ څومره تشنابونه به جوړ کی او چیرته به یې جوړ کی؟ د تشنابونو اوبه به چیرته ځي؟ اوس خو خلکو ځایونه ورته غوچ کړه او مغلته ورځي. په زیاتره ځایو کې د تشناب او څاګانو اوبه سره ګډې شوې دي. نه یې چوروالي په کیسه کې ده او نه یې هم خلک. اسې د تشناب ورځ لمانځي. د خپرونې په پیل کې مو د بیکاری له وزیر سره مرکه درته کړې ده.
د بیکاری وزیر صاحب، که دا راته وایي چې تر اوسه مو کوم مهم کارونه کړي دي، مهرباني به مو وي.
تر اوسه مو کوم مهم کار نه دی کړی، خصوص ضروری کارونه مو کړی دي.
کوم کارونه مو کړی دي؟
داسې شرایط مو برابر کړی دي چې بیکاران د ښار په چوکونو کې ښه په آرامه او د امن په فضا کې د کار په تمه ودرېږي او هیڅوک هم هیڅ ډول مزاحمت ورته ونه کړي.
نو څوک به څه ډول مزاحمت ورته کوي؟
مثلا کیسه بوران او موبایل بوران مزاحمت ورته کولی شي، جیبونه پرې کولی شي، یا امنیتي مسؤلین له یو ځای نه بل ځای ته پسې اخیستلی شي. که نور هیڅ هم نه وي، په برقي